ستړي مشه د خالی ورځ د سهار 9 بجې او د ستمبر 14 نیټه د مشال لډیو سهارنۍ خبرونه پیلو. زه نجیب امیر مو کوربه یم. اسرالم مومن به ته خبری سرویس وړاندې کوي او جبار بریال به مو تخنیکی چاره پر مخ وړي. د کابل نه درستانه شوی پاکستانی پارلماني وفد تازه څرګندونه او افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو شبکو په اړه د افغان ولسمشر خبرداري د دې غړې مهم راپورونه جوړوي. دا راپورونه د نور راپورونو سره یو ځای د خبرونو نه پس اوریدل شي، خو د خبرونو لپاره ورزو اسرائیلم مومن ته.
سهر مو په خیر لومبه د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان ویلی دی چې پراتلونکو دوه میاشتو کې بعد افغانستان او امریکا ترمنځ تړون وشي چې لمخې به یې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې 40,000 امریکایي سرتیری پاتې وي. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي د سیمې په هیوادونو کې د ترهګرۍ پراختیا یوازې د افغانستان او پاکستان نه بلکې د سیمې او نړۍ ثبات او امن لپاره لوی خطر دی. او د شام کیمیاوي وسلو لمنځ وړلو پر سر د امریکا او روس ترمنځ خبرې نن په درېیم ورځ هم روانې دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلی دی چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ تړون وشي چې له مخې به یې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې 40,000 امریکایي سرتیری پاتې وي. دا خبره د افغانستان له دورې راغلو د پاکستاني دفاع او دفاعي پیداوار کمیټې غړو په اسلام آباد کې کړې دي. د جمعې په ماقام خبری غونډې ته د تفصیلاتو ورکولو په وخت د کمیټې مشر مشاهد حسین سید وویل چې هغوی په خپلې دوره کې د افغان ولسمشر د دفاع وزیر او د پوځ مشر سره لیده کاته وکړل او د دواړو ملکونو په دفاعي او سیکیورټۍ خبرې وشوې. نوموړي زیاته کړه چې دا د خپل نویت لومبۍ دوره وه چې پکې د پاکستان د مختلفو ګوندونو نمایندګي موجود وه. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي د سیمې په هیوادونو کې د ترهګرۍ پراختیا یوازې د افغانستان او پاکستان نه بلکې د سیمې او نړۍ ثبات او امن لپاره لوی خطر دی. ولسمشر کرزی چې پرون یې د قرغیزستان په سرخار بشکک کې د شنګای د همکارۍ سازمان په 13مه غونډه کې خبرې کولې ویل د سیمې هیوادونه باید دا تمه ونه لري چې ناټو، ایساف یا هم امریکا به سیمه له چیلنجونو څخه وژغوري، بلکې د سخت دریځۍ په وړاندې مبارزه د ټولو شریکه ذمواري ده. افغانستان تر کلونو کلونو پورې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې په لومړۍ کرخه کې پاتې شوی. د القاعده د ازبکستان او ترکمنستان اسلامي تحریکونو د خپلو فعالیتونو لپاره افغانستان انتخاب کړی او د افغانستان خاوره نورو هیوادونو ته د رسیدو په موخه د یوې دروازې په توګه استعمالوي. افغانستان او ګاونډیانو یې له دغو ډلو نه زیانونه لیدلي دي. ولسمشر کرزی تر دې غونډې وروسته پر مخام کابل ته ستون شو. پاکستانی طالبانو ویلي دي که چیرې حکومت له دوی سره د سولې خبرو ته جدي وي نو داسې ګامونه دې پورته کړي چې د دوی اعتماد پر ځای شي. تېره شپه له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد ویل چې تر اوسه پورې د دوی شورا په دې لړ کې نه خو کومه غونډه کړې او نه یې هم کوم شرطونه حکومت ته وړاندې کړي دي. دا خبرې وروسته له هغو مخته راغلي دي چې ځینو نړیوالو رسنیو داسې خبرونه ورکړي وو چې طالبانو له حکومت سره د سولې خبرو لپاره خپل شرطونه برابر کړي دي او د یوونۍ کې به یې وړاندې کړي. یاد دي چې په روانه میاشت کې پاکستان حکومت په ټولګوندیزه غونډه کې له طالبانو سره د مذاکراتو کولو پریکړه کړې. د کراچۍ نه پلار د بلوچستان له کوټې سره نږدې په افغانستان کې ناټو له تېړونکو ټینکرو باندې وسلوال برید کې یو ډریبر وژل شوی او اته ټینکرې سوځول شوي دي. د ځایي چارواکو له مخې د 1500 ټینکرو په قافله تېره ورځ د وړو وسلو او راکټو سره برید وشو. تر دې د مچا د برید ذمواري پر غاړه نه ده اخیستې، خو په تېر وختونو کې دا قسمه بریدونه طالبانو ترسره کړي دي چې دا رنګ په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړه کوونکو ناټو پوځانو لپاره د سامان سپلای ګډوډ کړي. د افغانستان د هرات امنیتي چارواکي وایي پرون د امریکا پر کنسلګری په برید کې د برید کوونکو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. د هرات د پولیسو د قمندانۍ مرستیال عبدالحمید حمیدی پرون مشال اډو ته ویل چې د امریکا پر کنسلګری په حمله کې د امنیتي ځواکونو دوه غړي، یو افغان ترجمان او نه تنه حمله کوونکي وژل شوي دي. د کنسلګری چارواکي وایي د دوی کارکوونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د شام کیمیاوي وسلو له منځه وړلو پر سر د امریکا او روس ترمنځ خبرې نن په دریم ورځ هم روانې دي. د ریپورټونو له مخې په جنیوا کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی. په دې غونډه کې د امریکا لخوا مشري د دې هیواد د بانو چارو وزیر جان کیری او د روس لخوا د دې هیواد د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف کوي. کیری چې پرون جمعه په جنیوا کې له لاوروف سره خبرې وکړې ویل د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې تیره میاشت د زهرجن گازو د حمله په غچ کې د امریکا پوځي اقدام لا هم ممکن دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون وویل چې د ملګرو ملتونو یو راپور به خای دا تایید کړي چې په هغه برید کې زهرجن گاز کارول شوی.
آی بیلیو دټ The report will be a overwhelming
نو مولای وای په دې باور يم چې د ملګرو ملتونو ریپورت به هر اړخیز وي. دا سې ریپورت چې د کیمیاوي وسلو د استعمالېدو خبر ورکړي خو د دې سربېره زه په ښکاره اوس په دې باره کې څه نشم ویلې.
مون ونویل چې دغه کیمیاوي وسلې چا کارولي خو ویل اسد د بشریت پر ضد ګڼ جرمونه کړي دي. تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ. مصري فوجانو او هلیکاپټرو د سینا په ټاپو وزمه کې د جمعې پر ورځو په سغدري د اسلامي اروپا کو برید کړي سو د هغه امنیتي ګواښ مخه ونیسي چې د مصر نورو سیمو ته په خپرېدو دی. امنیتي چارواکو ویل پرون د برید پر مهال په دریو کلو کې درې فوجان جوبل شول. د اروپا کو لخوا بریدونه په دغې سیرایي سیمه کې چې له غزې او اسرائیل سره پل لري زیات شوي دي. د جولای له درېمې راوروسته چې فوز له پراخو مظاهرو وروسته اسلام پلوه ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ په نور مصر کې هم د وسلوالو بریدونه ډیر شوي دي. او اخري خبردارې د امریکا د بانو چارو وزیر جان کیری به د اتوار په ورځ د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د منځني ختیځ د سولې د پروسې او د شام پر مسله د خبرو لپاره بیت المقدس ته ولاړ شي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار به مو پیل کړی وي. په روانه خبرونه کې مهم راپورونه درته لرو. د افغانستان نه پر استنیدو د پاکستان پارلماني وفد په اسلام آباد کې ویل افغان چارواکو سره خبرې ګټه ورې وي. ولسمشر کرزی وایي د نړۍ ورانکاري د دوی خاورې ته راغلي او خپل ایجنډا تطبیقول غواړي. په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د آگاهۍ په اړه په جلال آباد کې غونډه وشوه.
ولس کولی شي چې دغه پروسه د کامیابۍ خواته بوزي او ولس هغه څوک دی چې خپل سرنوشت په خپله باندې ټاکي.
په سوات کې د یو سیمینار په ترڅ کې خلک د ډینګي د ماشې د ناروغۍ نه خبر کړی شول.
کم احتدادي د تدابیر چې دلته وویل شول په هغې عمل وکړی شي نو امید دی چې دا انشاءالله کنټرول کړی شي.
په کشمیر کې خلک بیا کډه په سر دی. دا چې ولې په یو راپور کې تفصیل وړاندې کوو. په پاکستان کې اوسیدونکي افغان کډوال وایي نه په خپل نوم سیم کارت اخیستی شي او نه د بانک اکاونټ. یو این ایچ سی آر څه وایي؟
یو این ایچ سی آر په خپل ریکمنډیشن کې چې کومه یو پاکستان حکومت اور کړی دا سجیشن اور کړی او چې دا کارډو سره اوس پکار دا دی یو څه حقوق اور کول شي افغانان ته.
را سره اوس هي نور راپورونه هم لرو او سو سندرې هم د دې خبرونه برخه وي. رازو د خبرونه اول راپور ته په دې ورستیو کې د پاکستان یو پارلماني وفد افغانستان ته تلول ته د مهمو لوړ پوړو چارواکو سره کتلې او تیر ورځ دغه وفد بیرته سن شوی او پرون مخامې په اسلام آباد کې خبري غونډه درلوده. دا چې څه خبرې کړې دي زموږ همکار ریاض موساخیل دا شیبه د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه را سره ده. ریاض موساخیل دوی څه ویل؟
ډیر مننه نجیب امیر. دا پلاوی چې کله پرون ورسېدو دا غیر رستو په پارلیمنت هاوس کې دی یو خبري غونډه ته د خطاب دوران د پلاوی چې کم مشرو د پاکستان کې د سېنات د کم دفاعي او د دفاعي پیداوار چې کم کمیټه د هغه هم مشر دی هغه خپل خبرو تر کوي چې دا د خپل نویت لومبه داسې وفد دی داسې پلاوی چې هغه افغانستان ته تللی دی. په دې کې د 15 مختلفو سیاسي ګوندونو چې کم دینو نمائندگی وا او دغه شانتی دی ډیر په آزاد توګه باندې د افغانستان کې د خپل چکم د دې هم پای دی یا د دفاعي چارو کمیټي د هغې سره خبرې اترې وکړي. دغه دوران دی وی چیرې زمونږ یو خدا موافقه وشو چې دغه شانتی تل راغلي او دا خبرې اترې بجاري چې ورسره به د دوه ملکونو ترمنځ دفاعي څانګو کې او دغه شان د سیکیورټي په څانګو کې مرستو ته وده ورسي. د دې ترڅنګ دی وی چې د ولسونو ترمنځ د رابطې زیاتولو په خاطر به د پاکستان افغانستان دوستۍ تنظیم په نوم باندې یو داسې یو ډله جوړیږي چې هغې کې به د دوه ملکونو خلک د هغې د لاسه کولی شي چې د یو بل د ملک سفر وکړي او دغه لړ کې به په اکتوبر میاشت کې کابل کې یو ډېر لوی دستور کېږي چې پکې به د دواړو ملکونو خلک عام خلک هغه په یو
برخه باخلي. ریاض مساخل، دوی د افغانستان او د امریکې ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه هم معلومات ورکړي خبري غونډې ته، د دوی معلومات څه و؟ ځکه تر اوسه خو افغانستان حکومت په خپل هم دا اعلان نه دی کړی چې دا ستراتیژیک تړون به کله کې یو ول کېږي چې منځ کې څه ناندرې شته دی چې د هغې د حل کېدو نه وړاندې به دا کار ممکنه نه وي. دغه وفات سو ویلې
جی بالکل، دا چونکه د دفاعي چارو کمیټي ونه په دغه لړ کې د مشاهد حسین وینا وا چې د تالته کې خبرونه ورکړې شو په افغانستان کې چې دغه راتلونکي دوه میاشتو کې بعد افغانستان او د امریکا ترمنځ یو لوزنامه کیږي د خارجي قواو د افغانستان نه د وتو په لړ کې. دا هغه تر مخه به زیاتره افغان خارجي قوا چې کم دي یا د هغې چې کم دغه د وسله ده یا سامان دی هغه به وزي. دغه مت کې به تقریبا 15 ارب ډالرو جنگي سامان او ګاډي وغیرہ دا به د پاکستان د لارې دي، خو د دې سره سره به 40,000 کم چې امریکایي فوجیان دي نو دا به بیا هم په کابل کې ایساري. نو چونکې د الته کې مشاهد حسین او دغه نور چې کم چارواکي دلته کم تلي پارلیماني غړي هغې د افغان ولس مشر سره دغه رنګ د دفاع د وزیر سره او د پوځي مشر سره هم لیده کاته کړي دي. د هغې د وینا مطابق چې راتلونکي دوه میاشتو کې دغه لوزنامه چې کومه د کابل او د واشنگتن ترمنځ کېدونکې ده هغې کې به دا ټولې چارې هغه په لیکلې ځان تر کې.
مننه ریاض موساخیل په اسلام آباد کې او تاسو ته معلومات درکول. زمنګ بل همکار شبیر جان د پیښور نه سره د شبیر جان راپورونه وایي چې د شکیل افریدی وکیل د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنډ نه غوښتنه کړې ده چې د ده ژوند ته هلته مشکلات دي، نو د ده د کیس اورېدنه چې ده دا دې په سنټرل جیل پیښور کې دننه وشي. نو دا اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې شکیل افریدی دا مهال چیرته دی او څه امکان و چې دی به چیرته عدالت ته وړاندې کیږي؟
بالکل نجیب امیر صاحب، څنګه چې تاسو ته پته راشي شکیل افریدی دلته په پیښور سنټرل جیل کې روان دی، نه چې کوم د ډېر کال قید سزا و هغه کې دلته کې قید و. هغه وخت کې هم صوبایي حکومتونو که دا حکومت او کثیر حکومت کې همدغه اندېښنې څرګندونه چې د هغه په جیل کې دننه هم ډېر خطرې دي نو باید محفوظ زیات وړلی شي. نو خو چې 13 اونۍ کې چې کوم فیصله شوې وه د کمشنر پیښور له اړخه چې د مقدمه دی واپس خیبر ایجنسۍ ته وړل شي، هلته دې وردلی شي او دېرش کاله سزا یې کړی هم ګرځول شوې وه. هغې وروسته چې کوم قمر الدین د دوی وکیل دی هغه پرون خبریالانو ته مشال لیډو ته هم ویلي چې دوی ته چونکې دلته په پیښور کې هم خطره وه، نو خیبر ایجنسۍ کې چې کله د مقدمې اورېدنه کېږي هلته کې نو هلته به هم ډېره خطره وي. په دې وجه دوی د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ ته خواست لېږلی دی چې د شکیل افریدی هم دلته په پیښور کې دی په سنټرل جیل دننه چې څومره مقدمې عملیات کوي هم دلته وګوري چې ځکه چې د هغوی ژوند ته هم خطره ده او دغه شان دا ځای لږ دوی محفوظ ګڼي. نو هغوی وینا وه چې د ګل په ورځ یا د را روان 14 باندې به تمه ده چې هغه خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ دوی ته جواب ورکړي چې آیا د مقدمې اورېدنه به هلته په خیبر ایجنسۍ کې کېږي او که نه هم دلته په سنټرل جیل کې به کېږي.
ډېره زیاته مننه زموږ همکار شبیر جان په پیښور کې اورېدونکو شکیل افریدی باندې تور دی چې د امریکا سره مرسته کړې وه. سو امریکا اسامه بن لادن ته ځان ورسوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیواد تر کلونو کلونو پورې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې د لومړۍ کرښې رول لوبولی. نوموړي چې بشکیک کې د شانګای د تاون د تنظیم په غونډه کې وینا کوله دای هم وویل چې د نړۍ ترهګرۍ شبکې د خپلو شومو هدفونو د پوره کولو لپاره د افغانستان خاوره استعمالوي. د هیله ښکاره کړه چې ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې به امریکا د افغانستان سره خپله مرسته جاري وساتي. دا چې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان په اړه نورې کومې خبرې شوې د صالح محمد صالح نه.
په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان وضعیت د شنګهای د همکاري سازمان د غوړو هیوادونو د پرونی غونډې د اجنډا مهمه مسأله وه. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایوف په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو اندېښنه څرګنده کړه او یې ویل په دې هیواد کې د افراطي او تروریستي ډلو فعالیتونه په زیاتېدو دي. افغان ولسمشر حمید کرزی غونډې ته وویل هیواد یې کلونه کلونه د تروریزم په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې و. شغلی کرزی زیاته کړه نړیوالو تروریستي ډلو لکه القاعده، د ازبکستان اسلامي غورزنګ او د شرقي ترکستان اسلامي تحریک د خپلو فعالیتونو لپاره افغانستان انتخاب کړی او افغانستان په مخ کې خنډ سوی دی. افغان ولسمشر هیله وښوده چې امریکا به د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کابل له هڅو خپلو مرستو او همکاریو ته ادامه ورکړي. په همدې حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د خپل افغان سیال په ملاتړ وویل افغانستان د شانګهای سازمان مرستو ته اړتیا لري.
مې اوویرین شو براسکی افغانسکی نارود поддерживаемые государственные
دا دوی چې د افغانستان ورونه خلک به د شانګهای سازمان د غوړې هیوادونو همکاري لزان سره ولري. دغه سازمان په افغانستان کې د راتلونکو تحولاتو په وړاندې درن مسولیت احساسوي. د غرض نړیوالو ټولنه به په 2014 میلادي کال کې د انتقال ستونزې سمبال کړي. دا به جوته کړي چې ټول نړۍ د افغانستان بیرته په شو درې دوه ته خپل تعهد سرګندوي. دوی افغانستان د یو غنی تاریخ او کلتور لرونکي هیواد په توګه پیژني. موږ ټول مسؤل یو چې د تاریخ په دې مهمه شیبه کې په مادي او مانوي لحاظ د خپل ګاونډي هیواد ملاتړ وکړو. د قرغیزستان ولسمشر وویل د اکتوبر میاشتې پر لسمه به په بشکیک کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ سي. د شنګهای د همکاري سازمان غوړي هیوادونو په خپلو کې ځینې تړونونه او سندونه هم لاسلیک کړل چې د بشکیک د اعلامیې په نامه سند هم پکې شامل دی. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د غوړي هیوادونو ترمنځ پر همکاري، د مخدره موادو د قاچاق پر مخنیوي او د تروریزم افراطیت او بیلتون غوښتنې په وړاندې پر مبارزې پکې ټینګار شوی دی. د شنګهای د همکاري سازمان څوارلسمه غونډه به راتلونکی کال د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه سي.
په افغانستان کې د راتلونکي ولسمشر او ولایتي شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو په خاطر تیره ورځ د جلال آباد ښار په یو مقامي رستورانت کې او ورځنی سیمینار ترسره شو چې ویناوالو په ولس غږ وکړو چې د رایو ورکولو کارتونه دې واخلي او په ټاکنو کې دې ګډون وکړي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال لډیو همکار باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
دغه سیمینار د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون له اړخه جوړ شوی و چې د ننګرهار په ولایتي چارواکو سربیره ورته د مدني ټولنو استازي له بیلابیلو ولسوالیو څخه یو شمیر میرمنې او قومي مشران وربلل شوي ول. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل له دولت نه وغوښتل چې د ټاکنو د بهیر د خطر سره کېدو په خاطر د ټول حفاظتي تدابیر په پام کې ونیسي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د تیرو ټاکنو د تجربو نه استفاده کوي او موږ تعهد دی لرو چې په افغانستان کې د سپین بولدک نه تر واخانه پورې ټول افغانانو ته په یو شکل باندې تدابیر مو ورته نیولې دي. امیدوارې چې امنیتي ارګانونه په دې مورد د ټاکنو خپلواک کمیسون سره همکاري وکړي تر څو د امنیت په بانه باندې هیڅوک محروم نه شي. ولس کولی شي چې دغه پروسه د کامیابۍ خواته بوزي او ولس هغه څوک دی چې خپل سرنوشت په خپله باندې ټاکي. نو بینان د موږ هیله داره چې ولس دا ټاکنې باید کامیابي کړي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب گردیوال د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ. نوموړي وویل
هغه ولسوالۍ چې هلته تر اوسه پورې نیم لیکنه یا د ښځو په برخه کې یا د نارینه برخه کې څه مشکلات دي پکې زه کاملاً سر د سبا نامه دی ما ډاکټر صاحب اختر دغه ټول مسؤلین ما سره کښېني. زه ورته هغه مربوطه ولسوال نه غواړم، زه ورته هغه د مربوطه ولسوالۍ سپینګیري مشران را غواړم، مدني ټولنې را غواړم چې ټول په دې کې راسره همکاري وکړي تر څو دغه بهیر چې په کوم ځای کې لږ ټکانې دی او کمزورې دی هغه پې قوي کړو او ټول پکې کارتونه واخلي. دا زموږ لپاره ډېره مهمه مسله ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي محترمي امین په ټاکنو کې برخه اخیستل د هر افغان مسؤلیت وګاڼه.
زموږ سره د هر فرد مسؤلیت دی چې باید دغه ټاکنو کې ونډه واخلو، ګډون وکړو او د دښمن هغه بې ځایه تبلیغات او شوم اهداف چې کوم دی غوړ چې ورسیږي هغوی د خپلو شوم اهدافو په رسېدلو کې مخه یې ونیسو او د هغوی مقابله وکړو.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي سره لدې چې په ننګرهار کې خزی د کلتوري محدودیتونو سره مخ دي، خو دوی به د عامه پوهاوي له لارې وکولی شي چې میرمنې رایې ورکولو ته تیاری کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکی وایي چې ټاکل شوی و چې د راتلونکي میزان میاشتې په 15 نیټه د نوملیکنې لړۍ پای ته ورسوي، خو د خلکو د غوښتنو په بنیاد د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د لړۍ موده یو نیمه میاشت نوره هم وغځوله. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاوکم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتم نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاوکم سلور بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې.
تیر ورځ د سپارک په نوم د خیر ښېګړې ادارې د پښتونخوا د محکمې تعلیم سره په ګډه په پېښور ښار کې یو لاریون وکړ. سو په خلکو کې بیداری راوستل شي او دوی خپل اولادونه سکولونو ته ولېږي. سپارک په ټول پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم د ودې لپاره هلې ځلې کوي. د نوموړي تنظیم چارواکي وایي که خلک مرسته ونه کړي یوازې حکومت د تعلیم په خورولو کې فعاله ونډه نشي اخیستی. نور تفصیل د پېښور نه د شبیر جان په راپور کې.
د ماشومانو د خیر ښېګړې او تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم سپارک او محکمې تعلیم پېښور په ګډه د تعلیم عام کولو او عام اولس د تعلیم د اهمیت په حق له بیدارولو په لړ کې یو لاریون پېښور ګورګټلې تحصیل کې وشو چې پکې د بیلابیل سکولونو ماشومانو او استادانو ګډون وکړلو. د دوی په وینا د لاریون یا واک مقصد دا دی چې کوم ماشومان د سکول ته دلته عمر ته رسیدلي دي یا د هغې نه زیات عمر لري او سکولونو ته نه ځي، چې د هغوی مور پلار او ټول معاشره په دې خبر کړي چې دغه ماشومان سکولونو ته راولي او داخل یې کړي، ځکه چې په صوبه کې په سرکاري سکولونو کې داخله او کتابونه مفت ورکړل کیږي. د پېښور ضلع د تعلیم مشر عبدالباسط مشال لیډو ته وایي
تعلیم ډېر زیات ضروری دی. مونږ په دې واک سره والدینو ته، سوسایټي ته، میډیا ته دا پیغام ورکول غواړو چې تاسو ټول کوشش وکړئ چې ټول ماشومان د سکول ایج ماشومان راشي او سکول کې مونږ سره داخل شي او دا د دوی مستقبل جوړ شي. پښتانه خو دې صاحبانه سیف او قلم دی، چې قلم دوی سره نه دی به څنګه کامیابی حاصل کړي. خوشحال خان خټک، رحمان بابا، زمونږ ټول مشرانو مونږ ته عمده ویل دي چې راشي او د علم د رڼا حاصل کړي. زمونږ عمده پیغام ټول پښتنو لپاره هم دی.
غیر سرکاري تنظیم سپارک چې په ټول پاکستان کې د ماشومانو د حقونو، د هغوی د تحفظ او د تعلیم په لړ کې کار کوي، په پېښور کې پروګرام افسر عمران ټکر مشال لیډو ته وویل چې لارون کې ګډون کوونکي د دې ماشومانو په ذریعه د ټول معاشره کې تعلیمي شعور بیدارول غواړي.
مونږ وایو چې د دغه ماشومانو په ذریعه باندې داسې یو آواز ټول دنیا ته ورسو چې کم هغه ماشومان چې سکول نه بهر دی، خود سکول لو په عمر کې دی، چې هغه ماشومان هم د دې ماشومان आवाज ووري او ته وګوري او دومره جذبه پاغي کې پیدا شي، دای په والدینو کې پیدا شي چې هغه هم دې ته وګوري او سکول ته راشي. او دا کوم مهم چې ری ایجوکیشن ډیپارټمنټ شروع کړی دی، پاغي کې دا ماشومان سیو سوسایټي ارګنایزیشن له هغه هم د دې سره ملاتړ وي. دا یوازې د ډیپارټمنټ یا د حکومت کار نه دی، تر څو پورې چې زه او ته یو بل مونږ دې سره نیو ملګری شي.
یادونه ول ده چې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې ټوله صوبه کې مهم پیل کړی دی چې مقصد یې هر یو ماشوم چې د سکول ته تلو په عمر کې یا د هغې نه زیات دی او سکول ته نه ځي په سکولونو کې داخل کړی شي او سبق شروع کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په دې وروستیو کې په سوات کې د ډینګي د ماشي ناروغي زیاته شوې او په سلګونو کسان په دې رنځخته شوي دي. په خلکو کې د ډینګي د ماشي د بيماري پر ضد د خبرتیا په موخه په سوات کې یو سیمینار وشو چې ورکی صحي چارواکو او کارپوهانو خلکو ته معلومات ورکړل. د سیمینار ګډونوال وایي دوی اوس په دې پوه شوي چې د ډینګي له ماشي ځان څنګه ژغورلی شي. زموږ خبریال نیاز احمد خان د سوات نه لو تفصیل راکوي.
سوات پوهنتون اوډیګرام کیمپس کې د ډینګي ماشي په اړه د معلوماتو یو ورځنی سیمینار کې د پېښور خیبر میډیکل یونیورسيټي ډاکټر جواد تفصیلی وینا وکړه چې مقصد یې په زده کوونکو کې دغه ماشي نه بچ کېدو او ډینګي مرض په اړه پوهه راوستل وو. وینا کې ډاکټر جواد وویل چې ډینګي ماشي د کور او خواوشا سیمو څخه ختمول د دغه مرض نه بچ کېدو ویډیا طریقه ده. د سیمینار په اړه ډاکټر جواد وروسته مشال ریډیو ته وویل
دغه په دې خلکو باندې ده چې د 10 سټوډنټانو سلر شو په خپل کور کې کم اس کم هر یو ماشوم چې لړ شي او هغه خپل کور او ورسره یو د سلور کورونه نور واخلي هغه ته کې داخله پو کې چې د دینه د بچ کېدو لپاره د صفا او بود از هینه چې دینه دا مونږ پټ کو صفای کو نو هغه ته کې به کم اس کم چې ماشي رک شو بیماری ورک شو.
سیمینار کې موجود د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر عبدالخالق ویل چې اولس کې ویره زیاته شوې ده او روغتونونو کې ګڼه هم زیاته ده. دوی هڅه کوي چې راتلونکي وخت لپاره دغه ماشه ختم کړي او داسې حالات بیا جوړ نشي.
نو مونږ دا وګڼه چې دا شپږ میاشتې دی نیکسټ سیزن ته سمر سیزن ته لکه اپریل پورې پنځه شپږ میاشتې دا مونږ صحیح استعمال کړو پریونشن باندې کار وکړو ان شاء الله چې نیکسټ ایئر باید چې صورتحال له دینه به ډېر ایزي صورتحال به دوه مریضانو ان شاء الله نیمه کنټرول به مونږ دی. نو زما خدا پیغام دی چیرې مونږ لري دل ندی پکار بلکې د بیماری سره جنگیدل پکار دی پریونشن باندې زمونږ چې کوم زیات فوکس پکار دی.
د سوات پوهنتون یو خزینه استاذه روحیناز وای چې دوی ته اوس معلومه شوه چې د ډنګي ماشی د چچلو او دغه نه بچکی دوسه طریقې دي. دغه په هبه دوز د کونکو او کور کې نور ته هم راولي
ګزم په کور کې ځم کوم موریانی وی خوریانی وی اول سره غول د پکا دي چې په لوخو پس کې کوم معمولی وبم جمع شوی هغه دی خدمت کی ټیک شو هغه یا دی هغه لوخي نسکوري الټه دیګ دی ټیک شو یا دا کوشش دی چې د لوخي لمده نه وچی ټیک شو دغه چې اول نه دغه تم کم کنټرول چي یا احتیاط دي خپل کور نه دي کور نه مونږه دا ختمو.
د جرنالیزم ډپارټمنټ یو زدهکوونکی برکت علي وای چې سواد کې د ډنګي ماشې نه بچ کېدو او دغه ماشې ختمولو کې زدهکوونکی ښه کردار لوبولی شي.
سټوډنټان به دا کردار ادا کولی شي چې هغوی لاړ شي په کمیونټیز کې او خپل کور کې دا وینا وکړي شي او کم احتیاطي تدابیر چې دلته وویل شول په هغې عمل وکړی شي نو امید دی چې دا به انشاءالله کنټرول کړی شي.
سیمینار کې د سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر واصل اویل چې دا وخت دوی سره د سرکاري ریکارډ تر مخه 2000 نه سیوا تنن د ماشې څخه متاثر شوي چې پکې 1500 څخه سیوا جوړ شوي او د نورو علاج روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او استاد یار محمد توکش.
مثال کا جو سی میں پسڑ چپ میرا
د یار مینا زنده باد سندره موریدا او نه نیمه بجې دي تاسو ته د خبرونو لنډیز اسرار مومند وړاندې کوي.
افغانستان راستون شوی د پاکستان پارلماني وفد خپل دوره غټوره بلل ویل دي چې دوه خواوې پر دې سره سلا شوې دي چې د امنیت او دفاع په څنګه کې به یو بل سره همکاري جاری ساتي. د جمعې په مخام خبري غونډه ته د تفصيلات ورکولو په وخت د وفد مشر مشاهد حسین سید ویل چې هغه له افغان ولس مشر احمد کرزي د دفاع وزیر او د پوز مشر سره لید کاته وکړل. افغان ولس مشر احمد کرزي وایي د سیمې په هیوادونو کې د ترګري پراختیا یوازې د افغانستان او پاکستان نه بلکې د سیمې او نړۍ ثبات او امن لپاره لوی خطر دی. ولس مشر کرزي چې پرون یې د قرغیزستان په سرخار بشکی کې د شنګای د همکاري سازمان په جلسه مه غونډه کې خبرې کولې ویل د سیمې هیوادونه باید دا تمه ونه لري چې ناټو ایساف یا هم امریکا به سیمه له چیلنجونو څخه وژغوري بلکې د سغدریزۍ په وړاندې مبارزه د ټولو شریکه ذمهواري ده. پاکستانی طالبانو ویلي دي که چیرې حکومت له دوی سره د سولې خبرو ته جدي وي نو داسې ګامونه دې پورته کړي چې د دوی اعتماد پر ځای شي. تیره شپه له مشالیدو سره په خپلو خبرو کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد ویل چې تر اوسه پورې د دوی شورا په دې لړ کې نه خو کومه غونډه کړې او نه یې هم کوم شرطونه حکومت ته وړاندې کړي دي. د کراچۍ نه په لار د بلوچستان له کوټې سره نږدې په افغانستان کې ناټو له تېړونکو ټینکرو باندې وسلوال بریدو کې یو ډرایور وژل شوی او اته ټینکرې سوځول شوی دی. د چارواکو په خبره دا پیښه تېره ورځ رامخته شوې. د افغانستان د هرات امنیتي چارواکي وایي پرون د امریکا پر کونسلګرۍ په برید کې د برید کوونکو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. د شام کیمیاوي وسلو له منځه وړلو پر سر د امریکا او روس ترمنځ خبرې نن په درېیم ورځ هم روانې دي او مصري پوځیان او هلیکاپټر د سینا په ټاپو وزمه کې د جمعې پر ورځ په سختریز اسلامي اروپا کو برید کړی سو د هغه امنیتي ګواښ مخه ونیسي چې د مصر نورې سیمو ته په خپرېدو دی.
استرالم مومندو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول او ریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. سراج زهیر درته د کورنۍ ورځپاڼو او استرالم مومند د نړیوالو ورځپاڼو مهمې برخې دراوروي.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د تعلیم په حق لا شوی خصوصي پارلماني ټاسک ګروپ د غونډې حال راغستې دي چې په کې د یونیسکو یو رپورت وړاندې کړی شوی دی چې تر مخې پاکستان د تعلیم په میدان کې د نیپال او ایتوپیا نه وروسته پاتې دی. ادارې وایي چې پاکستان کې هر حکومت د راتلونکي ځلانده دور او تعلیمي انقلاب خبرې کوي خو د دې رپورت سره هر څه په ډاګه شو او یو داسې ملک چرته چې تش په نوم سکولونه وي، استادان په کور تنخواګانې اخلي، د سکول ودانۍ نه وي او چرته چې دانیوی هلته خانانو او نوابانو د میخو باړې جوړې کړې وی. هلته د تعلیم انقلاب خبره کول دی خوب لیدلی. ادریا اخیر کې وایي چې دا اوس د منصوبه بندي وزیر احسن اقبال ویلی دی چې سخ کال به شپګل کما شومان سکولونو کې داخله وی. نو الله دې وکړي چې د خپل وعده پوره کړي او دا څه دومره ګران خبره هم نه ده، خو کنو موړي د زړه د اخلاص کار وکړو او منصوبه د لفظونو او کاغذونو په ځای عملی شکل کې مهتا راوستا. هم دغه رنګ د پیښور نخبریدونکو مشرق هم د پیښور د ځینو بندو سکولونو حال راغستې دي او لیکي چې پیښور کې د مختلفو وجوهاتو له کبله د لسو کالو راستې د بند سکولونو خبر د خیبر پښتونخوا حکومت لپاره ډیر د فکر خبره ده. اداري وایي چې له دې تر څنګ یو شمېر سکولونه داسې هم دي چې د اجرو په توګه یې خلک استعمالوي. د اداري په وینا چې دا ډیره عجبه خبره ده چې د پیښور غونتي ښار کې دومره په لوی شمېر کې سکولونه بند دي، کوم چې د تعلیم د محکمې دا ناهلي غټ ثبوت دی او دا هم بیا له دې غټه خبره ده چې د دې سکولونو د بندیز له عمله به څومره واړه د سبق نه محرومه پاتې شوي وي. اداري وړاندې لیکي چې د تعلیم محکمه کې خو افسران خپلې تنخواګانې او مراد وخت په وخت اخلي، خو چې د کوم مقصد لپاره دوی ته تنخواګانې ورکړې کیږي هغه مقصد دوی سرته نه رسوي. اداري اخر کې لیکي داسې به څنګه دې صوبه کې یو ښه تعلیمي نظام رایج کړی شي او د فرسوده نظام تعلیم د به د ولس خلاص شي. باید چې حکومت دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي او دا سکولونه بحال کړي چې ورسره د تړلو ماشومانو مستقبل محفوظ.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي پاکستانی طالبانو د حکومت لخوا د سولې خبرو د وړاندیز په جواب کې د پراخ غوښتنو د یو لیست مسوده چمتو کړي. په تیر وختونو کې د طالبانو لخوا د غټو مطالبو لکبله لکته لګه اته واره د سولې مذاکرات ناکامه شوې دي. د د طالب کمانډانانو او امنیتي چارواکو لمخې طالب مشرتابه پلان لري چې په دې اونۍ کې به حکومت ته خپل ایجنډا وړاندې کړي چې په کې څه باندې ډېرش غوښتنې دي چې په سر کې یې دا غوښتنه ده چې پاکستان دې په افغانستان کې د امریکا د جنگ ملاتړ پرېږدي. فرانس خبری اجانس په تصویر کې خودلی چې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود په مشرۍ یو غونډه کې له حکومت سره د سولې خبرو لپاره د شرطونو د لیست مسوده جوړیږي. د طالب قومندانانو لمخې دوی به خپل عملیات هدروي کچېری اسلام آباد د دوی پر غوښتنو د بحث لپاره رضا شي. بلخوا حکومت وایي چې کله د دوی لاسو ته د طالبانو د غوښتنو لیست ورشي نو دوی به پرې هله خپل غبرګون ښایي. په مقاله کې راغلی دی ښکاري داسې چې طالبان به داسې لیست تیاروي چې حکومت ته به د منلو وړ نه وي. کارپوها عائشه صدیقه وایي باید چې په ټول ګوندیزه غونډه کې دا پرېکړه شوې وي چې دوی به له طالبانو سره په څه خبرې کوي، ځکه که چیرې طالبان د خپلې خوښې د شریعت نافذ کولو غوښتنه وکړي نو دوی به یې څه ځواب وایي. د طالبانو لمخې د شریعت نفاذ د دوی د غوښتنو په سر کې دی. بلخوا په ورلد پالیټکس ریویو مجلې کې راغلی دی له افغان حکومتي چارواکو ادارو او خلکو سره د 2014 کال دوران او له هغې وروستو د ممکنه بې ثباتۍ راپورته کېدو په اړه اندېښنه ده، خو له دې پرته د دوی پر دوو نورو کارونو هم توجه ده، کوم چې له افغانستانه د نړیوال ځواکونو د وتو په څیر ډېر د پام وړ دی چې پکې یو سیاسي او بل اقتصادي دی. په افغانستان کې سیاسي انتقال ډېر حساسه ګڼل کیږي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د روان کال د اپریل په 5مه ترسره کیږي، چې پکې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په انتخاباتو کې به کوم کاندید زیاتې رایې ترلاسه کړي. د دې سربېره دې ته هم کاتلې چې طالبانو په سیاسي بهیر کې شاملېدل او د جنګ سالارانو لخوا د جنګي قوتونو هڅول به څه نتیجې ولري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شانګهای د تنظیم په غونډه کې ګډون نه پس د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدلو پر مهال ویل د افغانستان راتلونکي ولسمشر چې په 2014 کال کې وټاکل کیږي د روسي سره د خو اړیکو ساتلو ته ژمن وي. نوموړي ویل د راتلونکو انتخاباتو یو کاندید د دوه د ښاغلي پوتین ترمنځ د ملاقات پر مهال موجود دی. نور تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
حامد کرزی چې د شانګهای د همکاري ټولنې په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته تللی دی وایي د افغانستان نوی ولسمشر چې په 2014 کال کې واک ته رسیږي له روسیې سره همکاري ته دوام ورکوي. ولسمشر کرزی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وویل هیله لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات په خپل ټاکل شوي وخت ترسره شي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په میاشت کې وشي. د افغانستان ولسمشر شرچه د روسیې له ولسمشر سره د شانګهای د همکارۍ مؤسسې د مشرانو د غونډې ترڅنګ په بشکک کې خبري کولې وویل پوره ډاډه ده چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر به له روسیې سره بلا شک شو اړیکو ته دوام ورکړي. د همدار رسول له څلورو کسانو څخه چې غواړي د ولسمشر انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي یو همداوس په همدې تالار کې دی. له شاغلی کرزی سره قرغیزستان ته پتللی پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرسپنتا او څنور چارواکي ملګری دي. روانونه د بلخ د والی ویندوی فرهاد منیر ازادي رادیو ته ویلي و چې ولسمشر کرزی د بلخ لوالی عطا محمد نور څخه غوښتي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ لپاره د بهرنیو چارو د اوسنی وزیر زلمی رسول ملاتړ وکړي. د دا هم ویلي و چې کرزی عطا محمد نور ته ویلي چې د زلمی رسول مرستیالي منی، خو عطا محمد نور تر اوسه پورې په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شاغلی کرزی ته وویل چې هیواد به د وسلو جنگي مهماتو او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
واشنگتن پوسټ د پاکستان او هندستان ترمنځ د کشمیر په معاملې او راپور لیکلی چې کلونه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمه یو واربیا د تشدد د پیښو ښکار شوې ده. د ورسپانې په باور د پاکستان د قبایلي سیمو همدارنګ افغانستان نو وسلوالې ډلې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته روانې دي او د جنگ د ویرې خلک نورو سیمو ته کډه کوي. د راپور نورې مهمې برخې د شاهین بنرینه.
واشنگتن پوسټ لیکي د یوې لسیزې د قرارینو وروستو د هند او پاکستان ځواکونه د لانجمنې کرښې دواړه خوا ته په یو بل ډزې کوي چې ورسره په ایټمي وسلو سنبال د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی په ډېرېدو دی او د دغه سیمو نه ډېر خلک په تیښته مجبور شوي دي. ډیر دا ویر لري چې کېدی شي وضع لا ډیره خراب شي. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ستنیږي، هغه پاکستان میشت وسلوال چې په افغانستان کې جنگیده اوس غواړي چې خپل توجه کشمیر ته ورکړي. داسې بریښي چې دغلته د وسلوالو هلې ځلې پیل شوي دي، ځکه چې دغلته وسلوالو ته په دیوالونو د هرکلی پیغامونه هم لیکل شوي. په دې نږدې ورځو کې د یو میاشت اور بندیز نه د سرغړونې له کبله د دواړو خواوو په ډزو کې د دوو پاکستانیانو په ګډون یولس امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په کشمیر کې ډېر مسلمانان اوسیږي او د کال 1948 راهیسې پرې د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه روانه ده. د 1948 په لسیزه کې دغلته د پاکستان په مرسته پاسون کوونکو د کشمیر په یو برخه د هند واک پای ته ورساو. په دې جګړه کې د 500,000 نه ډېرو کسانو ژوند بایللې دي. ورځپاڼه لیکي په 13 یو لسیزه کې هند او پاکستان ډېر په ورو ورو د اړیکو ښه کولو لور ته لاړل. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزو شرایط آسان کړی شو او د دوی ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو امیدونه هم پیدا شو. د کال 2003 د اوربندیز نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د تشدد پیښې پر راکمېدو شوې او دغلته په ډرامایي توګه د وسلوالو هلې ځلې هم لږې شوې، چې یوه وجه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه هم وه. خو اوس د سیمې اوسیدونکي وایي کېدی شي دا قرارې داسې پاتې نه شي. کارپوهان وایي د پاکستان نوی غوره شوی وزیر اعظم نواز شریف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو ژمنه کړې، خو ارومرو به د هیواد دننه فوج کې د سخت دریځو او وسلوالو تنظیمونو لخوا د ننګونو سره مخ کیږي.
شاهین بونیره. رویټرز خبری اژانس له افغانستانه د امریکا د وتلو پر مهال هلته د موجودو پوځي او نورو سامانونو د بیرته وړلو په موضوع یو راپور لیکلی چې ورکی راغلی امریکا به شاوخوا 24,000 موټرونه او د سمندر له لارې سامان وړونکي 20,000 کنټینرونه خپل هیواد ته وړي. په راپور کې د چارواکو له خولې ویل شوی پر دې به له 500 تر 2 اربو ډالرو خرڅ راځي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې راپور غټ ټکی تاسو ته راوړوي.
رویټرز خبری اجانس د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي له خولې لیکي دوی له افغانستانه د خپل هغو پوځي سامانونو د ایستلو په لړ کې له مشکلاتو سره مخامخ دي، د کوم پر ستنولو چې شای او ارب ډالر خرڅ راسي. د چارواکي رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې د امریکا پوځ د دې لپاره پلان جوړوي چې شاوخوا 24,000 موټران او له ټول افغانستانه راغونډ کړل شوي 20,000 کنټینر سامان له دې هیواده وباسي. ریپورت لیکي حساس سامانونه او وسلې به یا خو د هوا له لارې امریکا ته یوړل سي او یا به هم تر ټولو نږدې سمندري بندرګاه ته ورسول سي چې بیا له هغه ځایه د سمندر له لارې یوړل سي. دی چارواکي د نومونو شدلو په شرط اجانس ته ویلي چې پاتې نور سامانونه به په افغانستان او پاکستان کې د سړک له لارې له ایستل کېدو وروسته په سمندري جهاز کې بار کړل سي. رویټرز خبری اجانس لیکي امریکا به هر څه له افغانستان ونه باسي، بلکې زیاتی سامان به افغان حکومت ته ډالۍ کړي او ځینې نور سامانونه به پر هغو یوولس ملګرو هیوادونو خرڅ کړي چا چې د دې سامانونو په اخیستلو کې دلچسپي ښودلې ده. د امریکا د دفاع مرستیال وزیر اشتن کارټر نن یعنی د جمعې په ورځ افغانستان ته تر روانېدو وړاندې خبریالانو ته ویلي چې د 2014 کال دسمبر یو لوی هدف دی کوم چې دوی ته له افغانستانه د وتلو لپاره د وروستۍ نیټې په توګه ورکړل شوی دی. اشتن کارټر ویلي دوی خپل هڅې جاري ساتلې دي چې د 2014 کال تر دسمبر له افغانستانه د وتلو خپل دنده سرته ورسوي. ټاکل شوی دا چې اشتن کارټر به له لوړپوړو افغان چارواکو او افغان ولسمشر حامد کرزي سره لیده کاته وکړي او له هغوی سره به د انتقال پر روان بهیر خبرې اترې وکړي. د امریکا د دفاع مرستیال وزیر ویلي له افغانستانه د وتلو به درې پړاوونه وي، لکه د 2014 کال د اکتوبر میاشت، د 2014 کال پسرلی او د 2014 کال د اکتوبر میاشت. رویټرز خبری اژانس زیاتوي له امریکا سره له افغانستانه د خپل پوځي او نورو سامانونو د ایستلو لپاره درې لارې دي. لومړی دا چې د هوایی جهاز له لارې ټول خپل هیواد ته ستانه کړي. دویمه دا چې په هوایی جهاز کې تر یو نږدې سمندري بندرګاه ورسوي او دریمه دا چې د لاریو له لارې تر پاکستانی بندرګاه یوسي.
بوریوال کاکړو او اوریدونکو اوس یو سندره لرو د عبدالرحمن در په خیل پواز.
چه کسوی کسوی نوی واکی سای بسوی، چه کسوی کسوی نوی واکی سای بسوی، زماو دارا کی پتر کیا متا پوری کرسمی زماو دار کی پتر کیا متا پوری کرسمی چه کسمی کسمی نویوا کی سائی بسمی چه کسمی کسمی نویوا کی سائی بسمی سونا بیا دا ہر چھتیا سات سونی وسوی جے کسوی کسوی نویوا کی سائی بسوی جے کسوی کسوی نویوا کی سائی بسوی زماو دور کی پتر کیا متا پوری کسوی زماو دور کی پتر کیا متا پوری کسوی جے کسوی کسوی نویوا کی سائی بسوی جے کسوی کسوی نویوا کی سائی بسوی
د عبدالرحمن در پخیل پواز کی خیسته سندره تاسو اوریدا. په پاکستان کې اوسیدون کې افغان کډوال وای د دې باوجود چې ځای حکومت ورته سو کال نور هم خپل خوره کې د قانوني کډوالو په هیڅ د اوسیدو اجازه ورکړي، خو دوی نه په خپل نوم جایداد اخیستی شي، نه د موبایل سیم کارت ترلاسه کولی شي، او نه هم د بینک اکاونټ پرانستلی شي، چې د دغو بندیزونو له امله د دوی ژوند پیکه شوی دی. زموږ همکار ریاض موسی خیل د اسلام آباد نه راپور رالیږلی.
پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د کډوالو نړیوالې ادارې سره د رجسټرډ کېدو او پاکستان کې د قانوني اسارتیا باوجود بعضې ستونزې لري چې ورسره دوی نشي کولی په آزاده توګه کاروبار وکړي. دغه ستونزو کې یوه د بینک اکاونټ او بله د موبایل سیم کارت ده. مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن حاجی رحمت الله وایي
بل داسې عام شوی دی چې د هر چا مشکل د دې په ذریعه داخل او خارج کې حل کیږي، او کله کله داسې مشکل پیدا شي چې سیم کارت بند شي، د چا په نامه راخیستې یا هغه باندې سیم کارتونه ډېر شي، بیا په کې دوه درې بندېږي. نو هغه مشکل دی، دغه که د دې نه وشي ډېره ښه خبره ده. داسې مثال اکاونټ یا یو بل په نامه بېادبي دي، ما خپله ورته بل چا
د ده خبره چې کله مشال ریډیو د ملګري ملتونو د کډوالې ادارې یا یو این ایچ سی آر ویان د دنیا اسلم خان په وړاندې کېخوا، نو دوی وویل چې یو وار مخکې پاکستانی حکومت افغان کډوالو ته په وړه پیمانه د اسانی ورکړې وه، خو وروسته بیا هغه ختمه شوه. البته دغه لړکې د پاکستانی حکومت سره خبرې روانې دي. دا زیاتوي
مخکې د پاکستان حکومت د پاکستان کابینې ته اعلان وکړ چې پروف آف رجسٹریشن کارډونه به نوي کیږي، او افغانانو ته 2015 کال پورې د پاکستان حکومت نور ټایم ورکړي. یو این ایچ سی آر په خپل ریکمنډیشن کې چې کومې پاکستان حکومت ورکړې او په سټریټجي باندې دا سجیشن ورکړې وو چې دا درخواست ورته کړیو چې دا کارډو سره اوس پکار دی یو څه حقوق ورکول شي افغانانو ته، او دا حقوق کې شامل دی چې یو خو د دې څه دی باید چې حق کې چې دوی په بینکونو کې اکاؤنټ په پروف آف رجسٹریشن کارډ باندې خلاصولی شي. ورسره ورسره یو این ایچ سی آر درخواست ورته کړی د لایټ ډرایوینګ لایسنس او قانوني سیم کارډونه.
افغان کډوالو ته د سیم کارډ او بینک اکاؤنټ اجازت به څه ګټه تاوان وي او د دې طریقې کار څه پکار دی؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو او خبریال اکرام هوتینا تپوسو کو نو دوی
پکار دی د دې لپاره دا یو اسپیشل ڈیسک جوړ کړی شي هر خار کې د بینک چې بھائی دې کې به افغان ریفیوجیز صرف راځي او هغه به هغه خپل کارڈ خی او ور سره به بیا هغه ڈیسک نه دی ته یو سیم هم ملاویږي او هغه اسپیشل سیمز وی ګلوبل دا فیسیلیټیشن صرف نه دی مانیټرنګ هم کیږي ٹرانسفر آف منی کې دا هغه هم مانیټر شي هغه علاوه د دې کمیونیکیشن کم دی هغه هم مانیټر شي د دې ایکټیویټی هم مانیټر شي.
د اکراموتی په خبره کې پاکستانی حکومت افغان کډوالو ته پاکستان کې د 2015 کال پورې ساری دو اجازت ورکړی دی، نو باید چې ورتا تر دغه مودې د سیم کارډ او بینک اکاؤنٹ اجازت هم ورکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی د کم شلمان اوسیدونکي بیا وایي دوی د ژوند هیڅ ډول سهولتونه نه لري، بجلی نه لري، روغتون نشته، او سکولونه شته خو استادان پکې نشته. دوی همدارنګه وایي چې کورونه او پټي د سیلاب د خطر سره هم مخ دي. دوی وایي حکومت دې دغلته ترقیاتي کارونه پیل کړي. د دغو خلکو د ستونزو د حل په اړه چارواکي څه وایي دا به په دې راپور کې واورو چې زموږ همکار للوړګي موږ ته رالیږلی.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل لري پرتی سیمې کم شلمان اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. په دې حکله د کم شلمان اوسیدونکي بنات ګل مشال ریډیو ته وایي
کم شلمان کې درې څلور مسالې ډېرې غټې غټې دي. یو خو بالکل بجلی شته نه دی، دلته چې غټ هسپتال جوړ کړي ډېر غټ ضرورت دی وته. یو بیمار چې موږ رارسو دوه درې ګنټې غټې لګي په موږ لنډی کوتل ته رارسو، چې په لنډی کوتل کې نه نو بیا پېښور ته رسو. کرایه تقریبا د لنډی کوتل زمونږ 3-4000 روپۍ لګي شلمان نه آنا جانا. چرته ټول غریب هغه کسان دي زمونږ سره دومره وخت نه دی، بل د اسکول هغه چې کوم دی په اسکول کې سره استادان موږ ستانه لکان دي او راضي او څنګه نفسه پکې.
او د کم شلمان یو بل تن محمد ایوب خان وای چې باید زمون کورونو ته حفاظتي پښتې جوړی شي چې د سیلاونو نه بچ شو.
سیلاونو نه زمونږ کورونو پټو جایدادونو ته خطره ده. پکار دی جدا موږ جایدادونو ته پټو ته کورونو ته بندونه جوړ شي دې نمو حفاظت کی شو سیلاون.
او د یاد سیمې یو مشر حاجی حضرت حسین د خپل ستونزو په اړه وای
موږ دا کا ډیر پسمنده ده، څه زموږ ته سپتال ډیر تکلیف ده، دا زموږ دا پټی مټی دا ټول سیلا بونه وړي موږ چې څنګه ونه کو سپورې. نو پکار دی چې حکومت موږ ته غوړ وکړي او ترکتی کارونه وکړي چې موږ د ملک غش.
د خیبر جنسای لری پرتی سیمې کم شلمان د خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق له مشکله د خیبر سیمې د 15 حلقېنه د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړي الحاج شاجګل پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
صحت کم ضرورت دي د لند کوتل په ځای کې مال ته شلمان کې پوره شي. دواړو شلمان لو شلمان او کم شلمان ضروري ځای نه دي چې کم دا د خوړنو په وجه باندې نقصان راځي چې دا کم پروټیشن وال دي نه هغه پاره جوړول دي. ما پدی باندې د سفران منستر سره خبره شوې ده اور سفران منستر صاحب باندې پیکیج دی.
د کم شلمان خلک وای چې کدوی ته اسانتیاوی ورکړی شي نو د غستونزې به هوار شي.
زمونږ د همکار راپور موریده د پاکستان حکومت په خپل خوره کې د موبایل ټلیفون په ارزانه پیکجونو بندیز عملی کړی دی. د دوی په وینا د موبایل ټلیفون د لارې غیر اخلاقي کارونه کیږي، خو د بشري حقوقو کارکوونکي وایي چې په اخلاقي بنیادونو بندیز لګول بې جوازه دي. ایف پی خبري اژانس په دې موضوع یو لیکنه کړې چې غټ ټکی ګل ایاز تاسو وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس لیکي د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ د هغه موبایل ټلیفون کمپنو پر پیکیجونو بندیز لګولی دی چې د دوی په وینا غیر اخلاقي دي. دغه اداره وایي چې دغه بندیز یو میاشت وړاندې د والدینو او د پارلمان د غړو د احتجاج وروسته عملي شوی دی، خو ناقدین وایي دا د سینسرشپ یو هڅه ده. خبر ایجنس لیکي چې پی ټی ای تیر کال نومبر میاشت کې موبایل ټلیفون کمپنو ته د ارزان پیکیجونو او په شپه کې له یو بل سره خبرو لپاره د پیکیجونو د ختمولو ویلي وو، خو دغه کمپنو په مختلف نمونو بیا دغه سرویس بحال کړو، خو تیر میاشت په دغه پیکیجونو بندیز لا نور سخت کړی شو. خبر ایجنس د یو پوهنتون شل کلن زده کوونکي کې چې نوم یې نه دی سرګند کړی په حواله وای د بندیز له وجې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې دوی له خپلو ملګرو سره هم خبرې نشي کولی. په اسلام آباد کې 25 کلن منیجر وای چې دغه سرویس له کبله دوی خپله مینه ومندله او ورسره به واده کوي. د ده په وینا دوی له یو بل سره خبرې کولې، د نمبرونو تبادله وکړه او اوس به واده وکړي. بلخوا خبر ایجنس د سیدا خان چې د دریو بچو مور د په حواله لیکي دا یو ښه ګام دی ځکه چې دوی په خپلو بچو ویریږي چې نا وخته پورې په موبایل ټلیفون خبرې کوي. د موبایل ټلیفون کمپنو دغه بندیز پر ضد سپریم کورټ کې مقدمه درج کړې ده، خو عدالت تر اوسه پورې د اوریدنې لپاره تاریخ نه دی ورکړې. خبر ایجنس د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د ادارې په حواله په مقاله کې لیکي چې پی ټی ای د خپل ځان نه یو اخلاقي بریګیډ جوړ کړی دی. د ډان ورسپانې په ادارې کې راغلي چې د ځوانانو له یو بل سره خبرې کول د ست لپاره د اندیښنې وړ خبره نه ده او پی ټی ای باید خپل کار سره کار وساتي. خبري ایجنسی د ټکنالوژي یو نړیوالې ادارې په حواله لیکي چې په پاکستان کې د موبایل ټلیفون په ارزانه پیکجونو بندیز د بشري حقوقو نه سرغړونه ده. د دغې ادارې په وینا په اخلاقي بنیادونو بندیز لګول بې جوازه، غیر جمهوري او د بنیادي حقوقو خلاف دی.
دا مشال ریډیو ده.
زمونږ غږ د مشال رادیو نورې د دې خبرونې راپور نه هم دومره په روانه غړي کې به در سره یو خو اوس تاج اکبر ته غوښه
ونیو مونږ وړلې ونیو مونږ